نو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دی. د اوسنۍ رادیو د خبرونې ته موزه اسمت څاروان هرکلی کوم. په پیل کې څو خبرونه واوري. د هرات د امنیتي ډیالوګ په نوم د وی غونډې ګډونوال د افغانستان اوسنی شرایط ناوړه بولی او وای د ژغورنې لپاره خبري او نور انتخابونه په پام کې دي. د افغانستان د اوبو او انرژي پخوانی وزیر محمد اسماعیل خان چې په تاجکستان کې د هرات امنیتي ډیالوګ د ولسمې غونډې ګډونوال دي، نن خبري اعلانو ته وویل
امیدوارم چې ان شاء الله ای کانفرنس په کار
هیله لرو چې انشاءالله دغه کنفرانس او نور ورته کنفرانسونه به د افغانستان ژغورنې ته لاره پرانیزي. موږ هڅه کوو داسې لارې چارې ولټوو، اند خبرو له لارې هڅه کوو، او که خبرې نتیجه نه ورکوي هغه لارې چارې کاروو چې پخوا مو د افغانستان د ژغورنې لپاره کړي او افغانستان د اوسنیو بدو شرایطو له شره خلاص کړو.
د غونډې یو بل ګډونوال او د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ مشر داود مرادیان د اوسنۍ رادیو تاجکی څنګه ته ویلي چې د دوه ورځنۍ غونډې ته شاوخوا 150 کسان غوښتل شوي چې د افغانستان سیاسي شخصیتونه او د نورو هیوادونو او سازمانونو استازي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې غونډې په اړه څه نه دی ویلي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي د دوی واکسیناتوران د ډیورن کرښې دواړو غاړو ته د هغو کورنیو ماشومان واکسینوي چې افغانستان ته راستنی شي. یونیسف نن دوشنبه پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر لیکلی واکسیناتوران یې هغه ماشومان هم واکسینوي چې د واکسین له پخوانیو پړاوونو پاتې شوي دي. څرګندنه ده چې د واکسیناتورانو دغه ډلې په کومو سیمو کې فعالیت لري، خو له پاکستان افغان کډوال تر ډیره د تورخم او سپین بولدک له لارو افغانستان ته راستنی شي. افغانستان او پاکستان یوازینی دوه هیوادونه دي چې تر اوسه د پولیو یا د ماشومانو د غزان ویروس په کې لمنځه نه دی تللی. په افغانستان کې پرون په دوه ترافیکي پیښو کې لشته لږه درې تنه مړه شوي او 12 نور ژوبل دي. په دایکنډي کې د طالبانو د حکومت امنیه قومندانې نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې پرون سهار د دې ولایت په شهرستان ولسوالۍ کې د یو منی بس د چپه کېدو په نتیجه کې دوه تنه مړه شوي او نور ژوبل شوي دي. دوهمه پیښه د پروان ولایت په شینواري ولسوالۍ کې پرون ماسپښین وشوه. په دې پیښه کې یو 4 کلن ماشوم مړ شو او د موټر چلوونکي په شمول 15 تنه نور ژوبل شول. د پاکستان پوز وای د افغانستان پولی ته نږدې په جنوبی وزیرستان کې لشته لږه اته سخت دریزی وسلوال وژلی دي. پرون د خیبر پښتونخوا په بنو کې د امنیتي ځواکونو په کاروان په ځانمرګي برید کې یو تن ووژل شو او یو شت نور ژوبل شول. زمو شخله ازادي رادیو اوري. په تاجکستان کې د هرات د امنیتی خبرو کانفرنس روان دی. د افغانستان د باري موټرو چلون کې وای پاکستان د افغانستان د صادراتو په وړاندې بل خند پیښ کړي.
دلته موږ راغلي یو د درې مشکله بیګاته او د کې دی افغاني انګور بار او دی وای د تاجکي دی.
په کندوز کې یو مرستندوی روغتیاي مرکز د ماشومان او وړیا درملنه کوي.
هغه ماشومان چې د قلب سوری باندې اخته دي چې د هغو مریضانو به هم بعد دې نه انشاءالله په نږدې راتلونکي کې داسې په دغه شفخانه کې ورته عملیاتونه وشي.
په کندهار کې د غواوو سلګونه فارمونه جوړ شوي.
تقریبا ته یو څو شلنې غواګانې وسیري او تقریبا دغه ځای پنګونې چې 2.5 لک افغانۍ ده.
هغه افغان مو ژغولې چې د هند په یو فلم کې مرکزی رول لوبولې ده.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د هرات په امنیتي کانفرنس کې د طالبانو په اوسنی رژیم او د افغانانو په وړاندې د دوی په روانو کړنو توندې نیوکه وشوه. دا کانفرنس چې نن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې پیل شو، په هغه کې د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار رنگین داد فرسپنتا وویل په افغانستان کې اوسنی وضعیت سمون ته اړتیا لري. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل بیا د غونډې ته وویل چې سیمه د طالبانو په اړه د پوهاوی په برخه کې یو نظر او اجماع لري. د افغانانو د بشری حقوقو په ځانګړي توګه د نجونو او ښځو پر حقوقو هم د هرات په امنیتی کانفرنس کې بحث وشو.
د افغانستان د ملي امنیت په خوانی سلاکار رنگین دات فرض پانتا وای وخت د طالبانو لرسیدو وروسته زورګونه لوستي خلک د وطن پر خودو ته مجبور شول او زورګونه نور زندانیا او شکنجه شوی دی. هغه دا خبره د هرات د امنیتی کانفرنس په 11 غونډه کې چې د جمهوریت نظام یو شمیر چارواکو او سیاسيونو پکې ګډون کړي او د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې روانه ده وکړه. خلیص پانتا که څام وخت د طالبانو رسیدل د جمهوریت نظام ناکامی او پنړیواله کچ د نویو ستراتیژیکو غوښتنو پایله بولی خو لنړیواله ټولنې په افغانستان کې د وضعیت د سمون پاړه د همکارۍ غوښتنه هم کوي.
درد مو مردم افغانستان
د افغانانو درد خپلواکۍ قانوني حکومت سیاسي او ټولنیز امنیت او د اقتصادي پرمختګ فرهنګي قومي او ژبنی برابرۍ نه درلودو درد دی.
زبونی است
د طالبانو حکومت که څام په دې اړه خبرګون نه ته خود لري خطلې د افغانانو د حقونو په خواندي توبه او د خپل حکومت په ټول شمول والی ټینګار کړل. په دې غونډه کې د افغانستان د ملي امنیت په خواني رئیس رحمت الله نبیل ادعا وکړه چې طالبان تاکتیکي اټومي وسلو ته د لاسرسي څرنګوالي ارزوي. هغه وویل کې دا شی طالبان دا وسلې له پاکستان په لاس راوړي او یا یې هم جوړونکو ته پیسې ورکړي. د افغانستان د پخوانی لړپوري استخباراتي چارواکي دا هم ویل په سیمه ونړی کې لدې سره سره چې ډیر ویل طالبانو تغییر کړي او د هغوی سپیناوی یې کاوه مګر ثابت شو چې طالبان نه دی بدل شوی. خغلی نبیل زیات کړه په سیمه کې د طالبانو د پیژندنې په اړه یو لید او اجماع نشته.
په سیمه کې یو شمیر مشخص هیوادونه هڅه کوي چې وخی طالبانو تغییر کړي. هغه څه چې سیمه او نړیواله ټولنه وایي د طالبانو یو متفاوت تصویر دی.
د هرات امنیتی کانفرنس کې بیا د پاکستان د پارلمان غړي محسن داوډ له طالبانو سره د مبارزې په اړه د وی پوښتنې په ځواب کې وویل دوی د وسلې په زور راغلي او باید د وسلې په زور بیا ته وشړل شي. د طالبانو حکومت لا په دې اړه خبرګون نه دی خوله. د هرات امنیتی کانفرنس په څنډه کې یو بل باس په افغانستان کې جنسیتي اپارتاید دی. پنل ته په خبرو کې پنارو کې د افغانستان په خوانی سفیر شکریه بارګزی وویل په افغانستان کې جنونی او خزي د ژوند لټولو برخو وشتل شوې دي او په حقیقت کې جنسیتي اپارتاید عملی شوې ده. هغه په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د جنونو او خزو د حقوقو د نقض په اړه د نړیوالو په اوسنی پد سدریس هم نیوکه وکړه.
یوازی جنسیتی اپارتاید نه دی چې موږ یې محدود کړی یو ستاسو چوپتیا له ټولو بدتره ده. کله چې د ملګرو ملتونو په غونډه کې موږ ګورم چې هیوادونه ډیر عالی بیانې ورکوي خو کله چې هلته د رای ورکولو وخت راځي ګورم چې له موږ سره هیڅوک نشته.
د هرات امنیتی کانفرنس چې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ لخوا جوړ شوی سبا به هم دوام وکړي. د کانفرنس له پیل وړاندې د دې ډیالوګ بنسټ ایښودونکي داوود مرادیان د ازادي رادیو تاجکیت څنګه ته ویلي وو د یو شمیر افغان سیاسونو په خوانی چارواکو په ګډون نږدې 150 کسان دې غونډې ته بلل شوې دي. مرادیان دا هم ویلي وو چې دوی طالبانو ته د یوې ډلې په توګه بلنه ورکړې و خو ځواب یې نه ورکړی. دا کانفرنس وخت د طالبانو له رسیدو وړاندې په افغانستان کې کېده. خدا دویم ځل دی چې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې نیول کیږي.
د دې کانفرنس له یو برخوال او د طالبانو له یو منتقد قاری عیسا محمدی سره مې مخکې خبري وکړې. لومړی مې له هغه څخه وپوښتل چې د دې کانفرنس هدف څه دی. د داسې وویل
دا کانفرنس چې دلته د هرات کې امنیتي کانفرنس تر عنوان لاندې جوړ شوی ده. دلته د مختلفو هیوادونو څخه مېلمانه رابلل شوي دي. په حدود کې یو نیم بل کسان تاسو یادونه وکړه د شلو هیوادونو څخه برخه اخیستې وه او د اکثرو د افغانستان په روانو حالاتو باندې تشویش او اندېښنې وي او د دې لپاره د حل لاره چې څنګه کولی شو یو سوله ییز د حل لاره پیدا کړو نو لوی هدف
ډیر مننه قاری صاحب محمدی. ځینې وایي چې په دې کانفرنس کې ازمویل شوي څیرې برخه لري. هغه څیرې چې کله یې حکومت په لاس کې وو او د نړیوالو ملاتړ یې درلود طالبان مات نه کړل شول اوس به نو څه وکړي؟
د منتقدینو انتقاد په ځای باندې دا په ګډونوالو کې هم ځینې دوستان چې کله خپلو کې سره کښېني دا انتقاد هغوی هم لري موږ هم لرو. کوشش په انشاءالله داسې کوو چې په مرور د زمان سره اوسو کولای چې داسې څیرې چې د افغانستان ولسونو خلکو ته محبوبې څیرې وي د منلو وړ څیرې وي د ولس په وینو باندې د هغو لاسونه ککړ نه وي په غصب کې د ولس په د افغانستان په تباهي او بربادۍ کې برخه نه وي اخیستې داسې څیرې
سلامت
خدا خلک را دعوت کیږي او راضي
قاری صاحب محمدی پخوا دا کنفرانس چې جوړېدو د افغانستان حکومت او یا نړیوالې ټولنې ملاتړ کوو، یعنی له مالي نظره تمویلوو، له 2012 څخه دا کنفرانسونه جوړې شي، اوس څوک تمویلوي؟ هر کنفرانس ته باندې چې مصرف لري
زما په نظر باندې کوربه هیواد په دلته تاجکستان ده، او تاجکستان د دې خلکو چېار افتتاح هم کوله، د تاجکستان د بارنیو چارو د وزارت نه چې کوم نماینده راغلی وو هغو خلکو ته راغلات وویلې، او ځینې اندېښنې هم بیان کړلې، او د افغانستان په طالبانو باندې ځینې نیوکې هم وکړې. نو داسې دقیقا نشم ویلې، خو د ظاهر حالاتو نه داسې معلومېږي چې همدې کوربه هېواد به کېدای شي له مصارف کړي.
وروستۍ پوښتنه دا ده چې ځینې وایي چې داسې خبرونه موږ ترلاسه کړي دي چې د کنفرانس په پیل کې د ملي سرود پر ځای د یوې بلې ترانې ژغولو د ځینو ترمنځ خپګان او ګیلې پیدا کړې، جنجال یې حتی پیدا کړو، دا خبره څنګه ده؟
جنجال چې شی پکې خاص ونه لیدل شو، خو هو د ملي سرود په ځای باندې چې دوم پاک الفاظو به سندرې ورته وغږول شو، ما زه خپله هم د منتخبینو جنبې ځلی وم چې انتخاب مې پهدوی باندې وکړ چې دا خو یوه ملي غونډه ده، د ټول افغانستان ولسونه دلته پکې شتون لري، او تاسې خو دلته د افغانستان په نمایندګۍ خبرې کوئ، بیا ولې د افغانستان ملي سرود نه غږوئ؟ بیا ده وویلې چې دا موږ ته د کوربه هېواد لخوا ویل شوي چې موږ ته هغه قدم نه غواړو، یعنې د خبرو نه ځان واړه او راواړو، ځانونه تېر را تېر کړه، یو څه کې به موږ سیاست نه کوو، پاک صفا سوتره په وطني الفاظو کې درته وایم. اوس هم په ځینې خلکو کې تبعیض او تعصب ته خو موږ کوشش کوو چې دا خلک د تبعیض او تعصب د دایرې نه راوباسو، ورو په ورو یې دا خلک سم د انسانیت دایرې ته داخل کړو، چې موږ د خاورو د دې جغرافي اوسېدونکیو راځئ چې سره جوړه وکړو، یو بل ته قدر و عزت وکړو، یو بل ته په درنده وګورو، هېواد ته وګورو، د هېواد هغه ملي ارزښتونو ته چې په هغه کې د افغانستان بیرغ هم ده، همدغه ملي سرود هم په کې ده، دې ته هم موږ په هغه وګورو. کوشش هم کوو، نیوکې هم پرې باندې کړي دي، خو داسې هغه په منځ کې تشنج چې هغه نه ده راغلی، او هیله مند یم چې انشاءالله په آینده مجلسونو کې به دا خلک دې نزاکتونو ته متوجه شي، او متوجه کوو به انشاءالله.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د افغانستان او پاکستان په پوله کې د سوداګرو یو بل ستونزه د بارونکو موټرو یو شمیر چلوونکي او سوداګر وایي د پاکستان حکومت له تیرو درو ورځو راهیسې اجازه نه ورکوي چې دوی خپل موټر چې انګور یې پکې بار کړی دي له تورخم دروازې واړوي. دوی ازادي رادیو ته وویل د پاکستان حکومت په دې پلمه اجازه نه ورکوي چې د انګور د تاجکستان او ازبکستان دي، خو افغانستان په خپل نوم صادروي. د دې موضوع جزئیات واوري.
د افغانستان پر صادراتو د پاکستان د بندیزونو په دوام تازه تورخم کې پر انګورو بار موټر ته اجازه نه ورکول کیږي چې په دروازه تیر شي. په تورخم کې هغه موټر چلوونکو او سوداګر چې انګوري بار کړي، ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل له 25 ډیر بار وړونکو موټر له تیرو درې ورځو راهیسې ولاړ دي، او د پاکستان حکومت په دې پلمه چې د انګور د تاجکستان او ازبکستان صادراتي اجازه نه ورکوي. محمد رسول چې د کابل ولایت اوسیدونکی دی او د انګورو بار موټر یې تورخم دروازې سره ولاړ دی، ازادي رادیو ته وویل
دلته موږ راغلي یو د درې مشه ده بیګاته، او دې کې دی افغاني انګور بار، او دې وایي دا تاجکي دی، اوس به خبر روانه د کابل نه به ضمانت کیږي د ګاډي ورو.
د انګورو سوداګر ته ولا هم چې د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی وایي
انګورو خرابېږي، د منځ زده خو ځان نرمه یو نه تر اوسه پورې خو نه دی خراب شي، خو باید نور امکان لري خراب شي.
نو موږ وایو چې ته وی کنه نه موټر ته اجازه ورنکړل شي، نو تر سبا د انګور خرابېږي چې د او نورو سوداګرو ته به میلیونونه افغانۍ زیان واوړي. دا په داسې حال کې ده چې دوه نه وړاندې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د سرپرست نور الدین عزیزي په مشرۍ یو پلاوی اسلام آباد ته سفر وکړ او لزایی حکومتي مسولینو سره تر لیدنې وروسته وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزه برخه کې د ستونزو پر حل خبرې کړي. خو د یاد پلاوی تر سفر وروسته په تیرو نږدې دوو اونیو کې دا دویم ځل دی چې د باروړونکو موټرو په مخه د تورخم دروازه د پاکستاني حکومت له لورې تړل کیږي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان او پاکستان د ګډې سوداګرۍ خونې د یو مسؤول خانجان الکوزي نظر هم ولرو، خو له نوموړي سره تر بیا اړیکو نیولو وروسته هم ونه توانیدو چې نظر یې ولرو. خو ښاغلی الکوزي تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو د افغانستان له لورې چې هر ډول صادرات کیږي د دوی لخوا رسمي سرټیفیکیټ ورکول کیږي. خو د نوموړي په ټکو د دې سره سره هم د پاکستان د حکومت له لورې په یوه او بله پلمه افغاني سوداګرو ته ستونزې جوړیږي او دروازه پرې تړل کیږي. هممهاله له کرښې هاغاړه تورخم کې د سوداګرو د ټولنې یو مسؤول ایمل شینواری ازادي راډیو ته وویل د افغانستان له لورې چې کوم انګور ورزي د حکومت رسمي تایید هم لري، خو بیا د پاکستان حکومت اجازه نه ورکوي چې دغه هیواد ته صادر شي. هغه وویل
درې ورځې کېږي چې انډلشل موټر په تورخم باندې د انګور ولیاړ دي. دا انګور چې دا اوریجن افغانستان دی، دلته کسٹم ولیج دا تاجکستان دی او دا په تاجکستان په ټیکس کې کلیر کوي. نو تاجکستان او افغانستان د انګورو په منځ کې ډیر زیات ډیفرنس دی. تقریبا 19,000 ټنه د افغانستان اوریجن انګور دی ټیکس دی او تقریبا 1,500 کلدارې د تاجکستان انګورو ټیکس دی. نو دا یو ستونزې موږ تر مخته شوې ده. نو په دې کې موږ پرون یو 450 ارتالم کړه دی
او موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د مسؤلینو نظر هم ولرو. خو د یاد وزارت ویان عبدالسلام جواد لژمنې سره سره د دې راپور تر خپرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. پاکستان د سیمال پرنګورو د بار موټرو په مخه د تورخم دروازه تړي چې تیره چهارشنبه د قوس میاشتې په لومړۍ نیټه د هر ډول بار وړونکو موټرو په مخه یا د دروازه د یوې ورځې لپاره وتړله. خو وروسته بیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ د ګډې خونې مسؤلینو په منځګړیتوب پرانیستل شوه.
ترشنه اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماخام له وو تر څو بجو له ازادي راډیو واوري.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چاوي افغانان د اقليمي بدلونونو له اغیزو سره د مقابله په خاطر عاجل مرستو ته اړتیا لري. د ادارې د یکشنبه پر ورځ پر خپل اکسپانه لیکلي دي چې افغانستان د نړۍ د هغو لسو هیوادونو له ډلې دی چې له اقلیمي بدلونونو او طبي پیښو سره مخامخ دی. په افغانستان کې د بیلابیلو طبي پیښو ځینې قربانیان هم وایي چې بشري مرستو ته اړتیا لري. د موضوع جزئیات واورئ.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا وایي په افغانستان کې بیړنۍ مرستې ته اړتیا ده چې د طبي پیښو له امله رامنځته شوي بحران ته رسیدنه وشي. دغه سازمان د یکشنبه پر ورځ پر خپله اکسپانه لیکلي دي چې افغانستان د نړۍ د هغو لسو هیوادونو په ډله کې دی چې له ډیرو اقلیمي بدلونونو او طبیعي پیښو سره مخ دی. او چا ویلي په افغانستان کې سخته وچکالي په ډیرېدو ده چې د خوراکي توکو د کمښت لامل کیږي او لوږه ډیره وي. د اوچا په وینا په افغانستان کې د تودوخې درجه په نړۍ کې له اوسط درجې لوړه ده او د چاپیریال تخریب به د کرنې په برخه کې ستونزې رامنځته کړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د بیلابیلو طبیعي پیښو یو شمېر قربانیان هم وایي چې بشري مرستو ته اړتیا لري. د نیمروز ولایت د چاربرجک ولسوالۍ یو کروندګر عبدالعظیم ازادي راډیو ته وویل چې له 4 کلونو راهیسې خپلو کروندو ته پوره اوبه نه لري او نه یوازې د کرنې له لارې خپلې اړتیاوې نه شي پوره کولی، ورسره پوره وړی هم دی.
هر کال مو لس یا شل خروار غنم اخیستل چې د خوراک په شمول یې زموږ د ټول کال لګښتونه پوره کول. خو اوس په تاوان کې یو. کوم غنم مو چې ذخیره کړی وو کله مو چې بیا وکرل راشنه نشول او موږ ته یې ګټه هم نه در رسیدلې. اوس په پورونو کې ډوب یم.
د میدان وردګو د دایمرداد ولسوالۍ اوسیدونکو سید جان چې درې میاشتې وړاندې کرنیز ځمکې او د باغونو ونې سیلابونو وړي، ازادي راډیو ته وویل چې دومره مرستې نه دي ورسره شوي چې اړتیا به پوره شي.
سیلاب زمینای ما را کل شبردای
سیلابونو مو ټول ځمکې وړي دي او هیڅ هم پاتې نه دي. ونې او باغونه له منځه تللي دي. یو څه مرستې را سره شوي دي. حکم بنسټ یا موسسې داسې مرسته نه ده را کړې چې زموږ ستونزې حل شي.
د هرات ولایت اوسیدونکی احمد علي هم چې د وروستیو زلزلو له امله یې کور او توکي له لاسه ورکړي، ازادي راډیو ته یې وویل چې دوی سرپناه ته بیړنۍ اړتیا لري.
خو
زموږ ټول کور نړیدل، هر څه مو چې درلودل تر خاورو لاندې شول او اوس هیڅ نه لرو. لومړنۍ غوښتنه مو دا ده چې سرپناه راته جوړ شي، نه خس، نه لرګي، نه ګاز او نه سکاره لرو. موږ ته د سرپناه وي جوړ شي چې اولادونه مو له یخنۍ وژغورل شي.
هرات ولایت په اکتوبر میاشت کې د یوې مرګونې زلزلې شاهد و چې د اوچا د شمیرو له مخې شاوخوا 1500 تنه یې مړه او تر 2000 زیات ټپیان کړل او تر 340 زیات کورونه یې ویجاړ کړل. د یادونې ده چې یوه میاشت وړاندې ملګرو ملتونو هم په افغانستان کې د خوراکي توکو د کمښت د بحران پراخېدو خبرداری ورکړی و. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د پخوانیو شمیرو له مخې په افغانستان کې 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري چې د دغه سازمان په وینا د سیمې له هیوادونو په ځانګړې توګه له پاکستان څخه د سلګونه زره کډوالو د ایستلو له امله به په راتلونکي ژمي کې بشري مرستو ته د اړمنو شمیر ډیر شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په کندهار کې د غواو د فارمونو شمیر نږدې 6500 ته رسیدلی دی. د فارمونو مسؤلان او د شیدو پروسس کوونکي وایي له بهره واردېدونکي شیدې د دوی کاروبار اغېزمنوي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار د ډنډ ولسوالۍ د غواګانو په دغه فارم کې 140 غواګانې سته چې د پرمختللو ماشینونو په وسیله لوشل کیږي او هر ورځ ورڅخه 900 کیلو شیدې ترلاسه کیږي. د احمد پنوم د دغه فارم یو مسول وایي 15 کال وړاندې د 250 لک افغانۍ په لګښ د دغه فارم چاري پیل کړی چې ګڼو کسانو ته پکې د کار زمينه برابر شوي.
15 کال رئیس دغه فارم د شروعته پالسه ودی تقریبا ته یوسل شلنې غاګانې وسیر او د تقریبا دغه ځای پنګونې 2500 لک افغانۍ ده. دغه غواګان سمور د ورځې د 900 کیلو شاخوا شي اخلو او د ملکو کمپنی ته په زیات په پروسس رسیږي.
په کندهار کې اوس دغه ډول لوی او کوچنیو فارمونو شمیر 640 ته رسیدلی چې هر کال ورڅخه 140,000 میټریک ټنه شیدې ترلاسه کیږي. په دغه فارمونو کې زرګونه کسان کار کوي. که څه هم په ګڼو فارمونو کې غواګانې په پخوانی دودیزه بڼه ساتل کیږي او شیدې ورڅخه ترلاسه کیږي، خو د دغه فارم په شمول یو شمیر نور فارمونه هم سته چې د سلګونه زره ډالرو په پانګونه پر نړیوال سټنډر جوړ شوي دي. محمد نعیم او سمی اولاد د غواګانو د یو فارم کارکونکي
دغه پلار شنالو راچو بیا لوشو پسته چې مو لوشل بیا ځاینو پسر پاکو چپسر پام کار ماپشن د خو بیا دا شپشت پسورا چول وشنګ دي د سپایانی دي
اسری وسایل وشل کو دا سدر سنگ پرولل کو د غاو د چوای پلمبو اغه کو نور داس کارونه جله کده زای سپکه ده و د ماشین پرولو د ماشین پکه ده و د ماشین جوړول داس پسری وسایل کار نه.
د معلومات لمخې دا محل کندهار کې دوی لوی او درې کوچنی د شیدو د فروسس فابریکې فعال دي چې هر ورځ د زرګونه لیټر شیدو څخه بیلابیل ډول خوراکي توکي جوړوي. د افغان مالدار په نوم د شیدو د پروسس د وی فابریکې مسول نعمت الله نعمت وایي د لبنیاتو په اړه د پالیسي نشتون او د بهره راوارد شوو شیدو د پلور بازار اغیزمن کړي.
د یو ملي پالیسي البته د لبنیاتو په برخه کې نشټوالی دي. دا چې دلته فارمونه ډیر سوي دي صحیح خبره ده. دلته فارمونه ډیر سوي دي نو شیدې په مصرف رسیږي، اما ځینې ستونزې شته چې هغه ستونزې د شیدو نرخونه ټیټ ساتلی دي او نسی کولای چې هغه مالداري دي په سمه توګه باندې یا د لبنیاتو سکتر چې دي هغه په سمه توګه باندې واده وکړي. هغه د پوډری شیدو واردات دي چې دا په ډیر لږ قیمت یا په ډیر ټیټ قیمت باندې د افغانستان مارکیټ ته راځي او د افغانستان ټول لبنیاتي توکي چې دي هغه متضرره کړي دي.
په کندهار کې لشیدو د پیریوی ملایی مستو چکی دی او پنیر ترڅنګ شاوخوا سل ډوله محصولات ترلاسه کیږي چې نه یوازې په کندهار کې پلورل کیږي بلکې نور ولایتونو ته هم لیږل کیږي.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
پلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړي او روغ سټي یقیني کړي.
په کندوز کې د بشري ټولنې لپاره د سعادت په نوم یوه خیریه روغتیایي مرکز د هغو ماشومانو درملنه پیل کړې چې د بدن غړې کاشه دي. د دغه روغتیایي مرکز د مسؤل د معلوماتو له مخې پروان کال کې دا دوهم ځل دی چې دوی د هغو ماشومانو درملنه کوي چې د خپل شکل څخه زوري شي، شونډې او تالوی څیری وي او یا هم سخت سوي وي. تفصیل په دې راپور کې
په کندوز کې د هغو 260 تنو ماشومانو درملنه پیل شوې چې خپل شکل څخه زوريږي. د یاد ولایت د عامې روغتیا د ریاست چارواکي وایي چې د 15 ورځو په موده کې به د هغو 260 تنو ماشومانو عملیات ترسره شي چې د خپل شکل څخه زوريږي، شونډې او تالوی څیری وي او یا هم سخت سوي وي. د کندوز د عامې روغتیا رئیس ډاکټر احمد الله حکمت آزادۍ رډیو ته وویل چې د دغو بې وزلو ماشومانو درملنه د عامې روغتیا په همغږۍ سره د سعادت په نوم د یو خیریه روغتیایي مرکز په مرسته په وړیا توګه ترسره کیږي.
نه دا یو د لبچاک او کمچاک مریضان، نور د سترګو مریضان، او انشاءالله یو بل پروګرام هم لرو چې هغه ماشومان چې د قلب سوری باندې اخته دي چې د هغو مریضانو به هم بعد دې نه انشاءالله په نږدې راتلونکي کې داسې په دغه شفخانه کې ورته عملیاتونه وشي.
د سعادت د خیریه روغتیایي مرکز مسؤول ډاکټر نورالله عرفانی وایي په روان کال کې دا دویم ځل دی دوی د هغو ماشومانو درملنه کوي چې له خپل شکل څخه زوريږي.
د روان کال په لومړي پړاو کې موږ د 155 ماشومانو درملنه وکړه او په دې دویم پړاو کې به د 260 ماشومانو عملیات ترسره شي. دلته د ماشومانو درملنه په وړیا توګه ترسره کیږي. موږ د شمال ختیځ زون په کچه خپلو هیوادوالو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوو.
ډاکټر عبدالغفار چې په ترکیه کې اوسیږي او هر کال افغانستان ته د سوی شکل ماشومانو د درملنې په خاطر راځي، هغه آزادۍ رډیو ته وویل
دا سلسله د لابچا او کامچا کندوز کې خو زه د ډېر وخت نه څو کال نه مسلسل هر څلور میاشتې پنځه میاشتې پس راځمه دا پروسه مخکې وړو. دلته کندوز کې تقریبا د بدخشان، تخار، بغلان، خپل کندوز او ورسره بعض ناروغانه ته مزار دایکندین هم راغلي.
سفر محمد چې د بغلان د بورکی ولسوالۍ څخه خپل 15 کلن لور د سعادت روغتون ته د درملنې په خاطر راوړې و، هغه راته وویل
فار سال دو طفلی ما د امیر شفاخانه عملیات شد، خدا را
زما د دو ماشومانو شونډې او تالو څیری وو. د یوه درملنې سږ کال ترسره شوه او د سوی شکل ستونزه حل شوه او یو مې اوس د درملنې لپاره راوستی دی. ډېر خوښ یو چې دوی په وړیا توګه د بې وزله خلکو درملنه کوي.
فایز محمد چې د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ څخه خپل درې کلن زوی یاد روغتون ته د درملنې لپاره راوستی وو، دی هم خوښي څرګندوي چې د ماشوم درملنه په وړیا توګه کیږي.
زما د زوی شونډه څیری وه، موږ سخت ځورېدلو، خو د کمزور اقتصاد له وجې مو وس نه رسېده چې د خپل ماشوم درملنه وکړو. خوښ یم چې اوس په دې روغتیایي مرکز کې زما د زوی درملنه په وړیا توګه ترسره کیږي.
د بشری ټولنې لپاره د سعادت په نوم د دغه خیریه روغتیایي مرکز د مسؤل د خبرو له مخې چې تیر کال دوی په څلور پړاوونو کې په یاد ولایت کې د هغو 900 تنو ماشومانو درملنه کړې چې د خپل شکل څخه زوریدل، شونډې او تالوی څیری وو او یا هم سخت سوي وو.
ترشنه آسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسئلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له او تر اتو بجو له آزادي رادیو واوري.
ستاسو له پیغامونو
وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیم جان شہید یہ غزنی ولایت کا اڑکا کے یاسم البتہ غزنی ولایت شاخ کا دے غزنی کو ہم تن یوم حاصل یم غان چے مزل کے چار وقت پوری ورتی گی دے غزنی پر ہم تن دے کے لیے نت تن لقبل او تے زمج دے نوڑا اقتصاد دے پی اقتصاد دے مل نہ شکوڑے چے پتہ دوام ورکو او زه نه وای محاسبیم غانم دے چروک بدورتی گی او پلان تا اروان ضروریات اړتیا ورکړه کړی یا ورته ورکړه ټیکټاک ورته ورکړه یا بدل اچا ورته زیات ډیره مننه.
السلام علیکم. زه د آزادۍ رادیو د ټولو کارکوونکو څخه مننه کوم. ډېر ورو پاکستان کې موږ سره ډېر ظلم کېږي، موږ سامانونه ګرځول کېږي، موږ ریکارډونه لرو، ریکارډونه راسته ایستل کېږي، ورورک پیسې په نه کر راسته اخیستل کېږي. ورور
نن ورځ ثاني مهارت نه غواړو چې د خپل د لغمان پرسونل لیست ترغې د ولسوالۍ چې دا کوم خلک دلته په ولسوالۍ کې امیران دي غیر ولسوال او لادرانه یدن ل امیر المؤمنین له خواهش کو چې دا حمله دې بدله کړي. که دا حمله دلته وي نو لغمان ولسونه له دوه نه ورځ په ورځ لرې کېږي، خلک ولسونه نږدې کوي، دوی ولسونه لرېوالي ته راولي. والسلام ورحمت الله وبرکاته.
سلامونه نیکی هیلی د ازادي رادیو کارمندان وته. زه غلام حیدر دلاور خبره کوم د پکتیکا ولایت د دلی ولسوالی نه. شکر الحمدلله زده د ازادي رادیو چې ډیر ملندو يم چې موږ ته تازه تازه خبرونه را رسوي. خدای تعالی دې وکړي چې موږ د زنګزبل هیواد جوړ شي. الله خو دې وکړي چې موږ د افغانستان د خلکو غوړ د خدای تعالی وکړي. موږ د افغانستان خلک څول ټکور ټکور در پدار دي. سونه ماجرین در پوتراسو ټونه ټونه مرسو ټونه ټونه دکې زایس یو به تعالی دې وکړي چې جوړ شي. نو سلام با احترام.